او شاید دا کار څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا حکومت څرګندوي چې ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د افغانستان خاورې ته نږدې په بلوچستان کې وژل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا زموږ په ستراتیژۍ کې بدلون نه څرګندوي او موږ په ورځنیو عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونه یې باید وکړي بیا ګډون نه کوو. خو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد پرون له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو پر رهبرانو حمله شایي دوام وکړي.
د پاکستان ته یو قوي سیګنال یا اشاره ده چې پس له دې نه امریکا هغه کار چې تر اوسه کړی نه و مخالفینو باندې حمله په بلوچستان کې اوس دا کار نه یوازې وشو بلکې پایده کې هم کېدای شي.
د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو دا پوښتنه هم پیدا کړي چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د مشرانو د پنښه کول لپاره د امریکا حمله به د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته وکړي. فرانس پرستا یو شمیر امریکایي څارونکو په حواله وایي چې په بلوچستان کې د طالبانو پر مشر حمله دا څرګندوي چې ولسمشر باراک اوباما لښته لږه په لنډ وخت کې له دې چې د وسلوالو طالبانو مشران به د سولې خبرو ته حاضر شي لاس پرې مینځلی دی. ملا اختر محمد منصور که څه هم یو وار له کابل سره د سولې خبرو ته علاقمندي څرګنده کړې وه خو کله چې د طالبانو مشر وټاکل سو دا امکان یې رد کړ. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی مارک ټونر د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته خبري اعلان ته وویل د طالبانو لپاره یوازې یو امکان پاتې دی او هغه د روان بحران لپاره د سوله ییز حل موندل دی. د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو پخوانی څارونکی ماروین ونلم چې اوس مهال په امریکا کې د منځني ختیځ مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د پاکستان د برخې مشر دی وایي چې د ملا اختر محمد منصور مړینه څرګندوي چې امریکا دا توقع نه لري چې طالبان به خبرو ته حاضر شي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د ملا منصور تر مړینې وروسته وویل چې دا شاید طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. د پنټاګون ویاندوی خبریالان ته وویل منصور له افغان حکومت سره د سولې او مذاکرو لپاره یو خنډ و. هغه د طالبانو نور مشران هم له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې لګډونه منع کول. خو د پاکستان د چارو څارونکي ماروین وینبم فرانس پرستا ویلي د افغانستان د سولې خبرې هسې هم بې نتیجې وې او د ملا منصور وژل کېدو پر دې مسله د تایید مهر ولګاوه. دا وینبم پوینا امریکا که څه هم ظاهرا وایي چې دا به د سولې لپاره یوه نوې دروازه پرانیزي خو په حقیقت کې که امریکا دا فکر کولای چې په لنډ وخت کې د سولې خبرو ته د طالبانو حاضرول امکان لري نو دا کار یې شای نه وای کړی.
د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر برید سخت عکس العمل شوولی او دا یې د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې د ثبات په لړ کې د سولې روان بهیر ته تاواني بللی دی. شغلی راحیل شریف دا څرګندونه د چهارشمې په ورځ پر ویل پنډی کې د پاوز په عمومي قومندانۍ کې په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر ډیوډ هیل سره د کتنې پر مهال کړي. راحیل شریف تر هغې څو ورځې وروسته د امریکا له سفیر سره کتلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د شامې په ورځ په بلوچستان کې پر یو موټر برید وکړ او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور یې له یو بل تن سره یو ځای پکښې وواژه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال راحیل شریف د امریکا سفیر ته پر دغه برید سخت غبرګون ښوولی او دا یې د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې د ثبات لپاره روانو هڅو ته تاواني کار بللی دی. دغه دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاوز په عمومي قومندانۍ کې د پاوز له مشر یا لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو تر برید وروسته یې په پیدا سوي وضعیت ورسره خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې جنرال راحیل شریف د مځکني بشپړتیا د سرغړونې په لړ کې دا ډول بریدونه د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو دغه راز د سیمه ییز ثبات لپاره د سولې روانو هڅو ته هم زیانمنونکي بللی دي. د بی پیلوټ الوتکو د برید په اړه د پاکستاني پوځ تر عکس العمل مخکې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت او صدر اعظم هم دغه بریدونه پر خپل مځکني بشپړتیا تیری بللی وو. پاینه هلکې د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید په غبرګون کې دغه وزارت ته ورغوښتی وو او د دغه برید په اړه ورته احتجاج کړی وو. دغه وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي دا ډول بریدونه به شاید افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینې برابرولو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې هڅو ته هم زیان ورسوي. د پاکستان لوی درستیز او د امریکا سفیر په داسې وخت کې سره کتلي چې افغان طالبانو د چهارشمې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د خپل مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې تایید کړی او ملا هیبت الله اخونزاده یې د هغه ځایناستی اعلان کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
د هلمند لپاره د دفاع وزارت پراتیفي مسؤل وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس راکم شوی دی. عبدالجبار قهرمان له ازادي رادیو سره په مرکه کې دا ومنله چې افغان ځواکونو د هلمند پروستیو جګړو کې تلفات درلودل خو د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله یې زیاته وبلله. له شغلي قهرمان د ازادي رادیو خبریال محمد قاسم سولمل د مرکې په پیل کې په هلمند کې روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا دا اوس هلمند داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو، هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده، یا د مرچې د تصدیې دپاره، یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همیش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي، د دې دپاره بعضې واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعی حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی تروزی حالت یې درلودی حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا که راته ووایاست په کومو ولسوالۍ کې لا هم دوی ستا موجود دي، او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پر اوسه ښکال یعنې د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه، لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنی خاص پرمختګ نه لري. دا اداوي یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي؟
دا خو درست دی، ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول سو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد شي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا پکار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي، شدت د جګړې کم شو، وروسته دا پکار وو چې باید تصفیوي عملیات شروع شي، بلته د لاسه وتلې سیمې په لاس راوړې شي، چې په نتیجه کې اوس هغه وضعیت چې موږ په سنګین کې په هغه وخت کې درلودې اوس یې نه لرو. دا یو سپیلر پر مرچه باندې عین یو پروګرام تر کار لاندې دی په دا باندې.
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته د په دې روسیې کې، خاصتا د مرجې په جګړه کې افغان ځواکونو بخې ډېر تلفات ورکړه، هل دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله؟ واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړي په کوم حالت کې دي؟
مکچيري تاسو پر تلکی د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابر تر دولتي قوا او زیات وسیږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایی عملیات په نتیجه کې، د خاص عملیات په نتیجه کې، حتی په یو ورځ په یو نقطه کې شل نفر په ځینې نفر هم تلفات ورکړي دي. طبعا دولت به هم تلفات لري، ولی په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بل یو بله مسله چې یادې ژغه دا دی چې د غزین منطقې لکه موسی کلا دغه سي د مرجې کې بعض منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قرباني ورکړل سولې، دا منطقې ونی ولسول ول بیا هم بل مقاومت وسلوال تور تسلیمې شي. د البته غ ارتباطات چې موږ د ځای خلکو سره لرو دوی دا خبره کوي، دا موضوع تر کوم حد پر تاسو تایید ولای سي؟
زه په خپل شخصا د دغه شي نظر سره توافق په دې نه لرم چې هیڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي، چې هر څه قصدن یا په اصطلاح باندې هغه خبره د اګهنه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي، وروستۍ بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته په اصطلاح باندې هغه قسم شهد وباید دي چې باید امنیت تامین کړي. په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی په اصطلاح باندې، کېدای شي په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځایو کې عقبلشني کوي، ولې په بعضو ځایو کې بیا بېرته پرمختګ کوي.
د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي مسؤل عبدالجبار قهرمان و چې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبري کولې. د ولسي جرګې ځینې غړي او اداري هیئت د یو شمېر نور ولایتونو په ګډون د اورزګان امنیتي وضعیت نازک بولي. د دې جرګې لومړی مرستیال چې نن یې د ولسي جرګې د غونې مشري کوله، له حکومت وغوښتل چې د اورزګان او نور ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي، خو دفاع وزارت وایي چې ترتیبات لري. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د یو شمیر ولایتونو په ځانګړي توګه د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وښودل سو او د احتمالي سقوط خبرې کېدلې. د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر باید جدي او اجازه ورنه کړي چې اورزګان له سقوط سره مخ شي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جرګې مشري کوله پر کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت غږ وکړ چې امنیتي مسایل باید جدي تعقیب کړي.
یو ستراتیژیک ولایت دی او په دې وخت کې امنیتي وضعیت خراب دی. وزارت داخله، ریاست امنیتي او وزارت دفاع
په ولسی جرګه کې د ورزګان ولایت استازي عبید الله بارکزي د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې لا تیرو درې میاشتو راهیسې ورزګان محاصره دی. ښاغلی بارکزی وایي که مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیت ته پام ونه کړي نو دغه ولایت به سقوط وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني خو د ولایتونو د سقوط ګواښ ردوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې دښمن فعالیت لري او امنیتي ستونزې هم پیدا کړي.
ټول وزارت دفاع په پام کې لري هر چېرته چې امنیت کمزوري وي یا تهدید وي هلته وظایف اجرا کوي. ورزګان کې هم زموږ عملیات روان دي او هلته د عملیات جریان لري. سقوط یو ولایت هم نه کوي، مګر مشکلات شته دی، جنګ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی. موږ تحرکات دښمن تاییدوو، مګر دا هیڅ وخت کې موږ نشو منلی چې خدا نخواسته کوم ولایت سقوط وکړي.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې دا مهال د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون د ګډو ځواکونو لخوا د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې 13 پوځي عملیات روان دي چې ښی لاسته راوړنې هم لري. افغان ولسمشر او پوځي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې طالبان او نور مخالفین په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې ځان ته جغرافیه پیدا کړي، خو ډاډ یې ورکړی چې افغان ځواکونه به اجازه ورنه کړي چې دغه هڅې بریالۍ شي.
ازادي راډیو لوونه تروو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي سناتورانو د دې پښتنې په ځواب کې چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره پانګه لګونه له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړونه ده کنه وویل چې واشنگټن دغه پروژه له نږدې څاري. تفصیل له سلطان محمد سرور ناوري.
ځینو امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ایران په جنوب کې د چابهار د بندر په پراختیا پانګه لګونه کېدای شي په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه مات کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال نیشا دی سی بیسوال دوی ته وویل چې واشنگټن د دوه بندیزونو د دوام په حق له نوي ډهلی سره خبرې کړې دي. هغې د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې موږ باید د چابهار د تړون د اعلان تفصیلات وڅېړو ترڅو وکتل شي چې آیا نړیوال بندیزونه ماتوي که نه. د هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ د چابهار د بندر د پراختیا لپاره د 500 میلیونو ډالرو د لګونې ژمنه وکړه. د رویترز د خبري آژانس رپورټ زیاتوي امریکا او اروپایي اتحادیې له تهران سره د اتومي توافق په اساس په تیرې جنوري میاشت کې په ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړل، خو یو شمیر بندیزونه چې د تروریزم او د بشري حقونو په ارتباط په دغه هیواد لګول شوي دي تر اوسه هم پاتې دي. مرمن بیسوال وویل چې هغه په دې باور ده چې د ایران او هند د اړیکو تمرکز د انرژي او سوداګری په مسایلو دی او د امریکا حکومت دا مني چې هند انرژي او سوداګری لارو ته اړتیا لري. هغه وویل چې د نوې دهلی په نظر ایران د افغانستان او منځنی آسیا لور ته د هند لپاره دروازه پرانیزي او هند دې ته اړتیا لري. د افغانستان او منځنی آسیا بازارونو ته د هند د وچې لارې د پاکستان تر کنټرول لاندې ده او دغه دواړه ګاونډي هیوادونه له مودو راهیسې یو بل سره سیالي او خصومت لري. مرمن بیسوال زیاته کړه چې د ایران او هند ترمنځ د پوځي همکاري کومه نه ښیي چې امریکا ته د اندېښنې وړ وي لیدلې نه ده. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم راتلونکې میاشت امریکا ته ولاړ شي او د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې وتلي دیموکرات غړي سناتور بن کاردن مرمن بیسوال وپوښته چې آیا تمه لري چې ښاغلی مودی به د دغه سفر په ترڅ کې امریکا سره د امنیتي همکاري رسمي تړونونه لاسلیک کړي. هغې په ځواب کې وویل چې امریکا او هند اوس هم په څو امنیتي برخو کې پیاوړي همکاري لري او واشنگټن غواړي دغه همکاري نور هم پراخه او ژوره کړي. واشنگټن په داسې حال کې چې چین یو راتلونکی سیال ځواک ویني دهلی سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي.
د چابهار بندر په اړه مو راپور له سلطان محمد سرور نه واورید. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو انټرنیټ خبرونه ټولې د ازادي راډیو پر انټرنیټي پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. نامعلوم وسلولو د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر یوه موټر برید کړی او د دغو ځواکونو د یوه جګپړي افسر په ګډون یې درې تنه سرتیري پکښې وژلي دي. امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکي د ملیشه ځواکونو پر موټر تر برید وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلي خو په سیمې کې عملیات پیل سوي دي.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د اف سی ا ملیشه ځواکونو پر یو موټر برید کړی او دغه ځواکونو د یو جګپړي افسر په ګډون درې ملیشه سرتیري وژلي دي. دا پېښور د امنیتي چارواکو په وینا دا پېښه د چهارشنبې په ورځ سهار د پېښور رنګ روډ ته څېرمه په وطنګ چوک نیمي ځای کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر موټر هغه وخت برید وکړ چې کله دغه ځواکونو یو افسر امیر بادشاه له خپل کوره د ملیشه ځواکونو قمانداني اف سي هډ کوارټر ته پر لاره و. په وژل شو کې د اف سي ځواکونو یو جګپړی ډیسټریک افیسر امیر بادشاه دغه ډرایور او یو ساتونکی شامل دي. د امنیتي چارواکو په خبره که څه هم په پتن چوک کې د ملیشه ځواکونو پر موټر تر برید وروسته برید کړ د پیښې له ځایه تښتېدلي خو زیاتوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي، سیمه یې محاصره کړې او په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې پر ملیشه ځواکونو برید اوغانده او ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه باید د امنیتي ځواکونو مورال کمزوری نه کړي. نوموړی په دې اړه وایي درې موټر سایکل پر وسلوالو د 9 mm وسلې په ذریعه پر ملیشه ځواکونو ډزې کړې او بیا له همدې لارې تښتېدلي دي، خو موږ سیمه محاصره کړې او زموږ ټیمونه د هغوی په لټون کې دي. زموږ حوصلې لوړې دي. پولیس او نور امنیتي ادارې به د ترهګرو پر ضد جګړه جاري ساتي. تر دې مخکې د رواني میاشت په 13 نیټه هم د پېښور په متره نومي سیمه کې د پولیسو پر موټر دوه غبرګې بمي چاودنې شوې چې په نتیجه کې یو پولیس مړ او 14 پولیسو او شپږ ملکي کسانو په ګډون پکې 19 کسان ټپیان شوي وو. دا یادونه ورده چې تر دې دمه لا په پېښور کې پولیسو نشه ځواکونه د برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که امر بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم دې کام کار نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 to 5 بجو
له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوښی اس په دې خبري ساعت کې مو دغه مهم راپورونه او مطالب درته درلودل. د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غوښتنه پر ځای اقدام بولي چې وسلول طالبان یې د سولې پروسې ته هڅولي. د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي مسؤول وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس کم شوی دی. د ولسي جرګې ځینې استازي د اروزګان امنیتي وضعیت نازک بولي خو د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډمن ښکاري. آی د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه د مسله مو په یو راپور کې څېړلې و ده او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولئ چې ادرس یې ازادي راډیو.com یا هم ازادي راډیو.org.